السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې نه نظام میراثي دی او نه هم د ملک کې ملک توایفی شته. نوموړی وایي داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم تعقیبوو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د پینټاګون سر مفتش په یو راپور کې د ناټو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې. او په ایران کې د څلورمه ورځ د چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پینټاګون سرمفتش په یو راپور کې د ناټو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې او د دغو ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې نیمګړتیا او د یوې داسې منظمې او همغږې ستراتیژۍ کموالي ته اشاره کړې چې د دې خبره د دې سبب شوې چې د ائتلاف مشاورین کافي آمادګي ونه لري. د دغه راپور پایله پر شپږو برخو ویشل شوې چې په پنځو برخو کې پر دغه ماموریت او د افغانستان پر هوایي ځواک سخت انتقادونه شوي دي. د راپور د جنوري پر څلورمه نیټه خپور شوی دی. د راپور په پایله کې داسې ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواکونو د سلام مشورې او مرستې لپاره د ناټو په مشرۍ ماموریت هڅې د پام وړ دي، خو لیکي دوی یو داسې منظم پلان نه لري چې وکولی سي افغان هوایي ځواکونه په مسلکي وړ او تلپاتې ځواک بدل سي. په هغو وړاندیزونو کې چې په دې راپور کې راغلي، د قراردادونو شوالی او د لوجستیکي او محافظتي فعالیتونو لپاره د داسې میکانیزمونو لټول شامل دي چې وکولی سي د یو پیاوړي افغان هوایي ځواک تر رامنځته کولو هدف سره مرسته وکړي. د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د فرا د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه اته کسان له دولت سره د همکارۍ په شک نیولې دي. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. تر دې وړاندې د فرا امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې عمله په دغه ولایت کې جګړې سختې شوې دي. د ملي امنیت کارکونکو د کابل ښار په مربوطاتو کې څلور تنه اختطافچیان نیولي او دوه تنه برمته سوي د هغو له منګولي ژغورلي دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې د شتمنو افرادو په تشتولو بوخت و د کابل په دیارلسمه ناحیه کې تثبیت او د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. اعلامیه زیاتوي دغه شبکې دوه تنه د پیسو ترلاسه کولو په هدف تشتولي وو او لس ورځې یې له ځانه سره ساتلي وو. د ملي امنیت ریاست په یوې بلې اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ریاست د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو په هلمند ولایت کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د دریو قمندانانو په ګډون اتلس نور نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ثابتې قرارګاه عملیات شوي دي چې دغه قرارګاه په بشپړ ډول له منځه وړل شوې ده. ویل شوي په دې ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر پوځي او تبلیغاتي تجهیزات له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ایران کې دا څلورمه ورځ ده چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لار کوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د ایران دولتي ټلویزیون د نن ورځې هغه خلک ښودلي چې په ځینو شعارونو کې راوتلي د ایران بیرغونه ورسره دي او د مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل او مارک پر بریتانیا شعارونه ورکوي. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویلي و چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د هغې اشاره هغو حکومت ضد مظاهرچیانو ته وه چې له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د ایران په ښارونو کې د حکومت پر ضد راوتلي دي. نیکې هیلي وایي
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
دا وی دا زړورو خلکو ننداره ده چې ل خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلی هلی پوینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدل دي. د ایران د مصایرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو ویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شای نو موړی له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ترنګلو اړیکو لقبل ډیر ژر خپل دنده استعفا وکړي. ټیلرسن د جمعې پورس ال سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل چې فکر کوي د ولسمشر ترامپ اداره په 2013 کال کې ډیره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسي مخته وړي چې د هیله لري له دې سره په 2013 کال هم ډیر بریالۍ وي. او د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک کمیټه ویلي چې دغه هیواد پر شای راتلونکي میاشت د اولمپیک په ژمنو لوبو کې ګډون وکړي. د خبره د جاپان کیودو خبري اژانس د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک د کمیټه د استازي له قوله کړی چې د پیکینګ په نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلان تو ویل ده. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اورئ. ولسمشر غنی وی په افغانستان کې نظام میراثي نه دی او داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي.
څلوه کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوښ نه ملک کوتایفي ده نه میراثي ده.
در روان خبری مجله پترس کې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خان سټیل په نوم د اوسپنې د ویل کولو د فابریکې د فعالیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وی پر پاکستان د مرستو د بندولو لعمله د اسلام آباد له عکس العمل څخه کومه اندېښنه نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي د غړو د ټاکلو لپاره د غرامي دغه کمیسون د یو شمېر کسانو څخه آزموینه اخلي. دا هم اوري چې د ایران حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د نوي سیاسي ائتلافونو موضوع هم تعقیبو.
هر ائتلاف دیگه که در بیرون جور شده تا حال را نتیجه نداشته. غیر از اینکه اونا خواستن که در قدرت شامل شوند، نظام فعلی وزارت و ولایت خواستن.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د هیواد د ملي اهداف مخاوني سي. خاغلی غنی چې د شنبې پرځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په افتتاحیه غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم خاغلی غنی د چانوم وانخص خو د چارو یو شمېر څېړونکو وی د ولسمشر غنی د څرګندونه ورستۍ او سیاسي جریاناتو ته یو واضح پیغام دی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملک توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. خاغلی غنی چې د شنبې پورزی په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د یوې فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړ غوښتنه وګڼله. وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نه ورین نور بسته.
هیڅ قدرت دی خو وک نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي او موږ باید ټول دې ته ځان چمتو کړو چې څلوه کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوښ نه ملک کوتایفي ده نه میراثي ده. خلکو ته هر چاته چې ولس رایه ورکړل هغه راضي او ټول ان شاء الله تعالی دا فرهنګ باندې بدري.
خاغلی غنی کڅوم د چا نوم وانه خس خود چا روزین چرون کی وای د سرګندونه هغه کسانو ته واځي پیغام د چ حکومت ننګوي. نو موړه د سرګندونه داسه محل کوي چې په دې ورستیو کې په نظام کې د نن د زینو کړي لخوا سیاسي نندريو زور اخیسته دی. د بلب خواني والی اته محمد نور چې استفای د ولسمشر لخوا منل شوی دا پر خپل ځای په پاتې کې دوه ټینګار کوي. استفای په شرطونو ولاړه چې اوس منتفي او دته د منلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دی د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمه ییزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره تر هغې هم لوی پیغام درلود.
نو هغه چې شخص مشخص شوی دی د واضح خبره ده چې اشخاص دي، شخص به نه وي، ځکه افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې چې موږ غواړو یو یا حکومت غواړي یا ولس د یو کار او بنیادي کار وشي، د هغې تر مخه بعض خلک د خاصو خاشاکو په مثال راجګېږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعه الدین ګیانوال وایي ولسمشر غني د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشارې پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د ده په وینا که حکومت ملکه توایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
مامریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر دا څرګندونې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانست غونډه کې وکړې. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یو لویه فابریکه په کار پیل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې فابریکې د پرانستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په هیواد کې د بریالۍ پانګونې یوه ښه بېلګه ده او د دې هیواد ټول وګړي باید دا خپله ملي سرمایه وګڼي. بل خوا د یادې فابریکې رئیس محمد خان محمد وردګ وایي دغه فابریکه په معیاري ډول د اوسپنې د ویلې کولو پروسه ترسره کوي. نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فولادو صنعت نه هدف دا دی چې افغانستان د فولادو واردونکي پر ځای صادرونکي هیواد شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د شامې پورز د خان سټیل په نوم د تعمیراتي وسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانزغونډه کې وکړې او ویل د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه د هیواد اقتصادي پراختیا ترڅنګ زیات شمېر خلکو ته کاري زمینه هم برابروي. ښاغلی غنی دغه شان وویل حکومت تل د خصوصي سکتور ملاتړ کړی او د دوی د لا پانګونې د پراختیا لپاره فرصتونه برابر کړي.
یا وتیر واسه مسئله ده چې وخت چې خصوصي سکتور په واقعي توګه په صنایعو باندې پانګه چی کار زمينه برابرې کی مشروع ګټه راځي اته سرمایه به ورځ پور از دی رسی، اما فاینل کې ولسته کار پیدا کوي. هر 50 تنه چې لوارداتونه بدلیږي په خپل تولید باندې په حقیقت کې اتصال جبنه
خغلی غنی وویل افغانستان زیات خام مواد لري چې لدی ورسته فابریکه په ځانګړي ډول د اوسپنې د ویلې کولو خان سټیل فابریکه کولای شي لدغه موادونه په خپل تولیداتو کې استفاده وکړي. د خان سټیل په نوم د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکه د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو افغان پنګوالو خو د کابل په صنعتي پارکونو کې جوړه شوې ده. لدی وړاندې زینو سوداګرو او پنګوالو په افغانستان کې د لازم او اسانتیا ولکه د زمکه بریښنا امنیت او زینو نورو هغو لنشتونه شکایت درلود. په ورته وخت کې د خان سټیل فابریکه مشر وایي د فابریکه د اوسپنې ویلې کولو ټولې چارې په معیاري ډول ترسره کوي. خغلی وردګ وایي دغه فابریکه تولیدات به د ودانیزو چارو له درکه د هیواد 10% اړتیا پوره کړي.
اوس کولای شو د خان سټیل فابریکه د تولید پرمټ د افغانستان تعمیراتي سیخ له 50% څخه 30% اړتیا په کور دننه پوره کړي. په دې تولید سره موږ هر کال د افغانستان د میلیونو ډالرو وتلو مخه نیسو. حکومت ته خام مواد زیاتیږي نو د خپل وروستنی تولید کچه په 40% کې 400 ته رسولی شو.
د خغلی وردک په وینا د دغه فابریکې له فعالیت سره 1500 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي که حکومت د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او ورته د پانګونې زمینه برابره کړي، زیات شمېر افغان سوداګر لیواله دي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
په کابل کې مو د خان سټیل په نامه د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې د کار د پیلېدو په اړه واورېدل. یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان د خان سټیل په نوم د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې فعالیت د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې مثبت ګام بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر سره په دې تړاو مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې فابریکې د اقتصادي ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
وطلو دی فلزی یا اوسپنی مواد دی افغانستان نوروزی سنگی چی پرکه شکالو که در بختانه دی ظالمانه تر جاور در خارج دولی دو اشتال احتازینک و ساید هر وصایی چی پسلا کار آمد و هر تقریب شوال خواست بخاطر که دیده چی در اوسپنی قاچخشی او پاکستان او لانده و انتداد قاچخشی او اوز که در واقعا یریغه لکنکور دینه نه استفاده وشی پا بخشی تولید که او در دیمو که یو قسمت ضروریات که اوسپنیز و نیمکاره مواد و در رکوالشی کم بخشی را جلدیدی که بودشی افراد پیسون یا وطلو دی پیسون چه یا انتارونی چه به افغانستان
د دغه ډول تولیدي فابریکو په فعالیت سره ساسې په نظر باندې خپل ځوانانو ته د کار زمینی ترڅنګ د هغو ځوانانو چې هغوی د کار په موخه بهرنیو لرو اروپایي ملکونو ته ځي د هغو ځوانانو تګ مخنیوی به څومره ورسره وشي کړی؟
ما کومه کې هر څه وکړم چې دغه څومره اړه لري بنا نو وخت چې د کور نه د کار پیدا شو اکثر مثلا دغه مهاجرتونه چې دي دغه اقتصادي مهاجرتونه دي او زیاد په اصلاح سیاسي یا بکنم به نور وقت په اصلاح زیاد نعمله هم ندی ولی په اصلاح اگر استرحال چه په اصلاح نعم ندی اگر که په اصلاح اکثرا افراد برنخه که بچند کار و که بنام اقتصادی مخیده یا په اصلاح اهداف که چه دوی قواره چه یا خوشون قاینده که غشه یا په اصلاح تحصیل و که بنام در موضوع به مجیلتون مخیده هم نسید.
که دورستی پختنی پر ولات زواب که تاستو معلوم ده چه پدی تیر که یاش میرواری فابریکی چه پولیتونو که وی تولیدی فابریکی هاگوی خپل کارو نبند کرو بلخواه چه بیاگورو ده غسی لوی فابریکی ده سیمی پکچه بانی هاگوی خپل فعالیت پیلی چه کول پکار ده حکومت تا ترچو فابریک دسی نشی چه ده اغد نور فابریکو پا انجامانی ده اغا فابریکی ورسی
دلتا حمایوی سیاستون دولت بلی که چه متاسفانه دولت حمایوی سیاستون نلدی مثلا پا طرف مثال تاسو پویگه چه انرژی یعنی دی برق سرعت بپاره یا علینه موضوع ده چه برقه پیزگاه مثلا استاسوینه چه پستانتی پرکونه که انرژی دیره کمه ده که وی هم پو دیر ورقی مثلا خواستم همیدی نیوه موضوع ده بل مثلا موضوع امنیت دغه ډیره مهمه موضوع ده ولی چې د امنیت وخت چې تامین نشي مثلا هر ورځ د متشدد د تجار په اصلاح زوی تښتول کېږي په اصلاح په قتل سول کېږي خلاصې نمدر کېږي بل کېږي بنان امنیت بله موضوع ده بله موضوع دغه ده چې په اصلاح حمایوي سیاستونه کې دغه سیاستي مالي او پولي ډېر زیات مهم ده مثلا سیاستي پولي بانکونه باید ولی یو متشدد یو په اصلاح فابریکهدار ټوله منابع د سرمایوي د اخپل ازان نشی تیه کوله باید بانکونه دید که دوی تست در تست کریزیتونه ورکی پاسانه او محاله کریزیتونه ورکی بلا مثلا سیاست مالی ده وصله مثلا پاسی اونه هر او راست پیسلا پا متشبیسی رو باید تکس دولیدی در تکس هم باید دیده دیدی که دوی ونشی که ونه چه اگر فرمایه چی بکاره باید بوا چه میگن خواه باید در سرکی
په کابل کې د خان سټیل په نامه د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې د فعالیت په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو تاج محمد اکبر څرګندونه واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته بنده کړې ده او له دغه هیواد یې غوښتي چې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد پر خپله خاوره لاس په کار شي. د واشنگټن په وینا که چېرته پاکستان د خپلې خاورې دننه د ترهګرو ځالې ونه ځبي دا مرسته به ورنه کړي او نور فشارونه به هم پرې راوړي، خو بل لور ته داسې اندېښنې شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. په دې اړه د امریکا دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات له احمد شي براورو.
جیمز ماتیس وای چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارډ ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبرې غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنگټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلنډ نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې 6 کاله مخکې چې کله د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکېچنې شوې وې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې داسې څه خبره نه وه. ماته زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو، که چیرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې $2 میلیارد مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد په خپله خاوره کې کوټلې ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغیز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 1500 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر $160 میلیارد ډیر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخ ته وړي.
من تجربه د پاکستان لرو چې سلوی خلې افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آرمټاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل
امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې واشنگتن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بنده کړي نو پر واشنگتن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملي شورا د دوړو مجلسونو اداري پلاوی وایي د ولس جرګې د یو شمېر غړو په مشرۍ نوي ائتلافونه نوې ائتلاف د ملي نه بلکې د شخصي غوښتنو له مخې رامنځته کیږي. دوی وایي دغه ائتلاف د دې ترڅنګ چې د هیواد روان وضعیت په بدلون کې څمرسته نشي کولای بلکې کېدای شي لا جنجالونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړی ظاهر قدیر وایي چې د حکومت د ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی. نور حال د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د رامنځته کېدو په حال کې دی، د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي دغه ائتلاف تر ډیره په شخصي ګټو څرخي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شان ائتلافونه نه یوازې دا چې د هیواد په روان وضعیت کې کوم بدلون نشي راوستلی بلکې د سیاسي ناندریو د زیاتېدو لامل هم کېدای شي.
در نظام کونینی هر
د وی په وسنی نظام کې حکومت ائتلافونه جوړ شوی نتیجه نه دا ورکړي، غیر لدی چې دوی غختل په قدرت کې شامل شي او له نظام نه د وزارت او ولایت غختنه وکړي، کوم بل لا سراوډنه نه دلرلې
دغه چیز را بدس نه اوردان.
په ورته وخت کې د مشانو جرګې دویم رسیال محمد اسف صدیقی وایي دغه ائتلافونه مقطعی او د شخصي غختونو پر بنسټ رامنځته شوی دي. د پداسال کې چې د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر ویلي د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی ډیر ژر به د موجودیت اعلان وکړي. خغلی قدیر ویلي چې دغه ائتلاف د ملي شورا د یو شمیر غړو، سیاسي ګوندونو، د پوهنتون د استادانو او یو شمیر کارپوهانو نه جوړ شوی دی. تر اوسه دغه ائتلاف غړو رسنیو ته سندي ویلي، خو ظاهر قدیر تیرونی د ولسی جرګې په عمومي ناسته کې دغه ائتلاف د هدف په اړه داسې ویل:
حکومت که هر پریکړه د ولس په خیر وه دا هغوی به ملاتړ کوي، او که د حکومت هر پریکړه د ولس په ضرر وه دا هغوی په مقابل کې به د اساسي قانون په چوکاټ کې درېږي او د ولس نه به دفاع کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر ائتلافونه او شوراګانې لکه د افغانستان د خلکو د ژغورنې ائتلاف چې د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرسیال محمد محقق او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور پکې دي رامنځته شوی. شوی دی او ویلی دی چې د حکومت د سیاسي مخالف ډلې په توګه خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن وی پتیرو شاوخوا ولسو کلونو کې ګڼ سیاسي ائتلافونه رامنځته شوي خو د یو یا دوو کلونو په تیریدو بیرته له منځه تللي او په ځینو مواردو کې خو ان ځینې غړي د یو بل پر وړاندې هم درېدلې دي. د نوموړي په خبره هر حرکت چې ملي ګټو ته ژمن وي او د یوې څرګندې کړنلارې له مخې فعالیت ولري د ښو پایلو تر څنګ به ولس هم ترې ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د حکومت پر ضد اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بېلابېلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا او شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریس نیولی شي او کنه. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوي د هغه لاریونونو تصویرونه خبر کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو خارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو خارونو کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خبرې شوي. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته لا غیر رپورټونه ورکول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د امنیت د شورا په غونډه کې لنړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي ویل د ایران په نهاوی سیمو کې خلک راپورته شوي او ایرانی وګړو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نیکی هیلی وایي دا د هغه سرورو خلکو چې د خپل سپون کې حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي وسواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو کولو یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. نیکی هیلی ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې کړنې څاري، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پورې اړه نه لري د دې شورا د غونډې پر بللو له خپل واک څخه ناوړه استفاده کوي. هغلی خوشرو ویل بعد مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربیره د شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د وسنۍ ادارې لخوا ترې د یوې داسې مسلې په اړه ناوړه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نورو هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي چې آیا دا شورا د ایران د مظاهرو په اړه د بحث لپاره مناسب ځای دی کنه. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث د راپورته کولو د توجیه په اړه ملاحظات ښودلي. یوازې برتانیا بیا د امریکا ته دریځ ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا هغه بربنده هڅه شنډه کړه چې د په وینا غوښتلې د دې شورا ماموریت نه ناسمه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایرانی اعتراضونو په اړه نړیوال په ځانګړې توګه د امریکا د لویدیځو متحدانو عکس العمل نه هیله کړي. نوموړي د جمعې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژان سره په یوې مرکې کې وویل موږ له دې کبله یو څه مایوسه شوي چې اروپایي ټولنې په ایران کې د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي کلک دریس خپل نه کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت ساروان څخه یو روغتي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته یې د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښ په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښ د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښ په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل NNMT پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتی شي. څیړونکو لومړی موږکان چاخ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. دوستانو